Aj ma baset.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو موږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې بڼه کتلې اوریدل شي مجله په خبرونو پیلو د هرات ولایت په جبرائیل خرګوټی کې نامعلوم کسانو د ډزو په نتیجه کې د دوو دینی عالمانو په ګډون شپږ کسان وشلې دي. د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی دی چې په دې پیښه کې چنن جمعه شوې درې نور کسان ټپیان شوي دي. ځینو سرچینو ویلي دغه کسان د جمعې تر لمانځه وروسته خپل کورونو ته روان وو چې ورباندې حمله شوې ده. په هرات کې د طالبانو چارواکو د دې موضوع په باب تفسیره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ تیر جمعه د نومبر په څلورویشتمه په هرات کې د دوه نورو شیعه دینی عالمانو د وژل کېدو پر پیښې خواشینی ښودلې وه. د محلي رسنیو په وینا د رجب اخلاقي او خادم حسین په نامه دوه شیعه دینی عالمان د نومبر پر درویشتمه د موټر سیکل سپرو کسانو لخوا ووژل شول. د دغو پیښو علت معلوم نه و او مسؤلیت هم چا نه دی منلی تر اوسه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې تیر شپه خپور شوی ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې فعال ده. په دغه راپور کې چې په 2022 کال کې په نړۍ کې تورستي فعالیتونو ته کتنه شوې راغلي، د داعش د خراسان څنګ پر طالبانو او ملکی افغانانو په ځانګړې توګه پر شیعهګانو حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه راپور کې وایي د داعش خراسان څنګ له پولو اخوا په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې هم حمله کړي او پر غربي هیوادونو د حملو لپاره خپل هوډ ساتلی دی. دغه راپور کې د غراز د القاعده شبکې او په هغې پورې د تړلو ډلو یادونه هم شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هند په نیمه وچه لویه کې فعال وي، خو له افغانستانه پر غربي هیوادونو د حملې ځواکې نه درلود. که څه هم طالبانو ویلي نه پرېږدي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې راغلی دی چې معلومه نه ده طالبان کولی شي د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او داعش په څیر د ډلو د هغه ګواښ پر وړاندې چې نورو هیوادونو ته یې پیښوي مبارزه وکړي کنه. راپور کې طالبانو د القاعده شبکې پخوانی مشر منل زواهری ته پناه ورکړې وه چې د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا په هوایي حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت لا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی د چین له خوا د سفیر په توګه ومنل شو. د طالبانو په وینا د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شای وینګ د بلال کرمی هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویانت عبدالقهر بلخی نن په خپل شبکې لیکلی دی چې کرمی نن جمعه خپل باور لیک د چین د بهرنیو چارو وزارت د تشریفات لوی رئیس ته وسپاره. که څه هم د چین په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین، پاکستان، روسی، ایران، ترکیه او ځینو نور هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلی دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یو ان ډی پی وایي په افغانستان کې بشري مرستې د میلیونونو کسانو لپاره د ژغورنې یوه لار ده. د ادارې د افغانستان څنګ پرون په خپل شبکې لیکلي د اتکا د دایرې ماتېدل په دې معنا دی چې موږ باید پر ځینو برخو پانګه وکړو. د سارې په ډول دغه ادارې د خلکو اساسي بشري اړتیاوې، د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، اقلیمي بدلون او نور مسایل یاد کړي دي چې باید پام ورته وشي. نړیوالو سازمانونو ویلي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته بشري بحران په دغه هیواد کې پراخ شوی دی. او د ملګرو ملتونو په لسګونو متخصصانو پرون پنځشنبه وویل په جګړه ځپلي سودان کې له جنسي زور زیاتی د جګړې د افسر په توګه کار اخیستل کیږي. د دغو متخصصانو په وینا په ځینو مواردو کې دغه جنسي زور زیاتی د قومي انګیزې له مخې شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه متخصصانو غوښتنه کړې ده چې لاملانو سره باید حساب کتاب وشي. له اپریل میاشتې د پوز مشر عبدالفتح البرهان سودان ته وفادار ځواکونه چې د محل پر سودان واکمنی کوي او د چټک ملاتړ ځواکونه په نوم د ملیشو ترمنځ چې مشري محمد حمدان د قلو کوي جګړه روانه ده. د ځینو شمیرو لمخې په دې جګړه کې تر لږ زرو ډیر کسان وژل شوي او ملګرو ملتونو ویلي چې شپږ میلیونه او درې لکه نور کسان له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکو متخصصانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی ته د جګړې د افسار په توګه د جنسي زورونې په ګډون د جنسیت پر اساس د زور زیاتي راپورونه رسیدلي چې د ښځو نجونو پر وړاندې د برلاسي حاصلولو د دوی د ډارولو او مجازاتو لپاره کارول شوي دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې مجله کې را سره د مطالب اورېدلی او کتلی شئ. وړاندې بره سره واوري او وګوري چې د پاکستان په ستره محکمه کې نن د افغان کډوالو عریضه اوریدل شوې ده. دا چې دا عریضه چا کړې وه او څومره د دې امکان شته چې دا محکمه د افغان کډوالو په ګټه باندې پریکړه وکړي وړاندې درته جزئیات لرو. له دې سره جوخت ځینې پاکستاني رسنیو راپور کړی دی چې پاکستان وایي هغه بریدونو ته به سخت ځواب ورکړي چې د ګاونډیو ښکېلتیا پکې ثابته کړي. دا چې د خبرداري د طالبانو حکومت د یو کنه وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه غزه کې د اوربند پړه به هم سره در سره روستي جزئیات شریک کړو. په مان کې به د پیریانو یو خار درته وپیژنو. د چولې ورته د پیریانو خار وای په دې اړه جزئیات درته روستل ورو او همدارنګه په هند کې به مو لدی خبر کړو چې هندیان د دې لپاره چې دوی قبول شي د غواګانو عبادت کوي. د سپورت لډګر مو هم خبر وکړو. وخت پات شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. نور مطلب هم شته. ملتیا مغوړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فریده سیال د میر احمد صافی او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت خبرداري ورکړه چې په راتلونکي کې به هر ډول برید چې لا غونډي هیواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. ورزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسنا د افغان کډوالو د ایستلو او نیولو لړۍ په شدت سره روانه ده، د دې هیواد سترې محکمې د هغه عریضې په تړاو د اورېدنې لومړنۍ غونډه ترسره کړه چې د پاکستان د بشري حقونو فعالانو او سیاسي څیرو ورته سپارلې وه. یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان نیوز خبر ورکړی چې سترې محکمې نن جمعه په دې غونډه کې د پاکستان موقت حکومت او د بهرنیو چارو وزارت ته خبرتیاوې استولې دي. وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د دغې عریضې د ارزونې لپاره د پاکستان سترې محکمې د دوو قاضیانو یحیی افریدي او عایشه ملک په ګډون د مشر قاضي سردار طارق مسعود په مشرۍ او پلاوی هم ټاکلی. د نن ورځې په غونډه کې د سترې محکمې یوې قاضي عایشه ملک ویلي چې پاکستان د کډوالو د حقونو نو پاره د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه لاسلیک کړي او د دغه هیواد مکلف دی چې دغه کنوانسیونونه رعایت کړي، خو محکمې لا په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي محسن داوال په خپل ایکس پانه د سترې محکمې له لوري د عریضې په تړاو د اورېدو د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او لیکلی دي موږ هیله من یو چې عدالت تامین شي او د افغان کډوالو حقونه به خوندي شي. دغه عریضه د افراسیاب خټک، فرصت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، امنه مسعود، محمد جبران ناصر، احمد شبر او عمران شفیق په ګډون د پاکستان د ځینو سیاسي مشرانو او د بشري حقونو د فعالانو له لوري د یاد هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې شوې ده. په عریضه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې د څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي د پاکستان د قوانینو پر خلاف او غیر انساني بلل شوې ده. په عریضه کې دغه شان له سترې محکمې غوښتنه شوې چې پاکستاني سرپرست حکومت ته دې امر وکړي چې په دې هیواد کې میشت سبچوي او کټ لرونکي افغان کډوال ونه ځورول شي. عریضه کوونکو مخکې ویلي وو چې د پاکستان سرپرست حکومت له قانوني اړخه د دې صلاحیت نه لري چې د دې هیواد د ستراتیژیکو مسایلو په اړه پریکړه وکړي. په عریضه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان لخوا افغان کډوال په داسې حال کې له دې هیواد ایستل کیږي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جمعې لمانځه وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې پر وړاندې او د چمن پلت په ملاتړ احتجاجي غونډې او اعتراضونه شوي دي. دغه احتجاجي غونډې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه د دې غورځنګ د غړو له لوري ترسره شوي، پکې تر ډېره په پاکستان له افغان کډوالو سره د روان ناسم چلند غندنه شوې ده. دوی دغه شان د چمن پلت ملاتړ کړی او ویلي دي چې پاکستاني حکومت د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط له منځه یوسي. پاکستان د هیواد د بیا اسنا د افغان کډوالو ایستلو لړۍ د 3 نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره ورځ ویلي وو چې تر دې دمه له 300 زره نه ډیر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستن شوي دي. که څه هم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې ده او له پاکستان غوښتنه شوې چې د ژمي په درشل کې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روی، خو پاکستان بار بار د خپلې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی دی. مننه.
سنا کاکړ و چې د پاکستان د ستري محکمې د هغې اوریدنې په اړه باندې چې د افغان کډوالو په اړه باندې نن پکې نومړنی عریضه اوریدل کیږي جزئیات راکړه. همدې مسایلو ته به تم شو. د تیر جمهوریت د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل سره په مجله کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، تاسو ستړي مشې، په خیر راغلی. که پیل دم دغه عریضې نه وکړو، وروسته به د پاکستان رسنۍ راپورونو ته ورشو چې دوی د افغانستان ګوندی افغانستان ته خبرداري ورکړی دی چې کچوري بیا په برید کې د دوی خپلتیا ثابت کړی، دوی به سخت ځواب ورکړي. خو راځي چې پم دی پیل وکړو. نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې نومړنی عریضه اوریدل کېدله. فکر کوي دا محکمه به د افغان کډوالو په ځنګړ توګه هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدل دي هغه ته تابعیت ورکړي، یا په یو ډول به پریږدي چې دوی په دې هیواد کې پاتې شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته. نو زه نه پوهیږم چې دیو به دا فیصله په څه شکل باندې کوي چې آیا هغه افغانان چې هلته تولد شوي دي، یعنې پیدا شوي دي، هغه یو ته څه رقم تصمیم نیسي چې هغه سټیزنشپ یا شناختي کارتونه ورته ورکړي، او که یا دا ده چې دا په خپله دا به پاکستان نه وکړي او افغانستان ته لاړ شي. نو دا به د محکمې د پریکړې پورې اړه لري، خو په هر صورت باندې د دې دغه پریکړه چې مهاجر افغانان په زوره د پاکستان نه وکاږي، دا د ټولو هغه بین المللي قوانینو په خلاف یو عمل دی. دا ښه خبره ده چې افغانان بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي، اما دا تدریجي تګ باید وي، ځکه چې د افغانستان او پاکستان او د انیشیال تر مخه په خوا یو معاهده امضا شوې وه او شرایط به ورته برابرېږي. په داسې حال کې چې افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نشته دی، او اوس ډېر افغانان د افغانستان نه غواړي چې ووځي، نو دغسې یو پریکړه دا د افغانانو لپاره سخته تمامېږي، او دا یو نوی فشار په افغانان باندې او هم په طالبان باندې.
میخیل صاحب، که د پاکستاني رسنیو راپورونو تر شو، دوی راپور کړی دی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړي که پراتلونکو کې دوی هغه بریدونه چې په پاکستان کې ترسره کیږي او دوی پکې د طالبانو خپلتیا یا د افغانانو خپلتیا ثابت کړي، نو دوی به سخت ځواب ورکړي. سسې پان باندې دغه کړکیچ دی چې د طالبانو ترمنځ او د پاکستان موقت حکومت ترمنځ رامنځته شوی دی، پام دی اندازه جدید او کچيري پاکستان ځواب ورکړي، څه ډول ځواب بوي؟
اول خدای دې چې پاکستان په تیرو څلور پنځه لسیزو کې دغه افراطي ډلې مختلفې هغه تربیه کړې دي، سلمندهي ورکړې ده، او بل اخر د خپل استراتیژیکو اهداف لپاره په افغانستان کې او په منطقه کې استفاده کړې ده. دلته ډېرې ډلې دي چې د ټي ټي پی د لشکرې په بده یي ټي ایم د ای نیو ده، همدارنګه طالبان نو داعش یو برخه د دې تدمیلولو او ساتلې. نو په دې خاطر باندې دغه ډلې چې کوم یو دی دا په پاکستان کې په خپل نفوذ لري الته د دې استخبارات وسره اړیکې لري. نو زه فکر کوم چې اول مسولیت د دې و دی چې د دلو مخاوني سي د نورو هوادونو کې په خاصه توګه په افغانستان کې مداخله وکړي کی البته
بیا چې دغه ټول ډلې په پاکستان کې دی او دوی په ډول باندې ملاتړم کوي ولی پړه بیرته پر طالبان وره چې یو غوړی چې په دغه موضوع کې افغانان خکیل کړي
خدا خو افغانان وخکلول نه تاسو خو ګوري چې طالبان هم د پاکستان لخوا حمایت شول تقویه شول او راغلل نو هغه اهداف چې دیو فکر کوي چې طالبان به دیو ته اجرا کی نو دیو په منځ کې مشکلات موجود دي ځکه نه طالبان د دغه افراطی ډلې چې په کلونو کلونو سره یو ځای مبارزه کړې ده او یو ځای سره جنګیدلې دي د دیو نظام جدا کول نه شي په عین حالت کې پاکستان هم کوشش کوي چې دغه د وابزار په شکل باندې استفاده وکړي او په طالبانو فشار راوړي چې دغه غوښتنې ومني
ځکه پاکستان په ټوله کې میخل سي پاکستان د دې توانایي لري چې دوی دا ثابت کړي لکه مخکې چې دوی یادونه کړي وا چې ځینې اسناد طالبان حکومت ته سپارلې چې د بنو په بریټ کې افغانان خکېلو که دوی دا ثابت کړي ساسي پان باندې دوی به په افغانستان کې یاد پوزي مداخله یاد بل ډول عملیات توانایي لري
زه فکر کوم چې غټه پوزي عملیات تر سره کې ځکه چې د پاکستان د ډیر ګران تمام شي البته بعضی مشخص عملیات کې چیرته وکی هغه جدا مسله ده اما د افراطی ډلې چې موول چې د ټول دیو کې د هر قوم او ځای کسان دی او د پاکستان په خپل تربیه کړی دي نو اوس په خپل د افغانستان او خپلی حکومتونو په قرار کې پاکستان ته دا ویل چې تاسو د افراطی ډلې تربیه کوي او غواړي چې استعمال کړي د افغانستان په مقابل کې یو رات به تاسو په خپل د دغه دلو سره مخامخ کیږي او تاسو امنیت بخرابوي نو په دې خاطر باندې پاکستان وو سمدغه یو مرحله کې دی چې دا غدلې یعنی یوازې د سینې دي چې د کې با کې د شپانان هم ورغلي او زه فکر نه کوم چې د افغانستان پخوانی حکومتونه او حتی طالبان هم فکر نه کوم چې دی مستقیمه دي کې لاس ولري البته دي کې هغه کسان چې یو ځای سره جنگیدل دي رابطې سره لري دا نشلي دي نو دي کې په افغانانو باندې د نور هوادونو باندې
مې خپل څه وخت کم د کلن دام راټوي کچری پاکستان د سیو کار وکړي چې دوی په افغانستان کې مداخله وکړي کغه پوزي وي یا په هر ډول چې وي په ټوله کې به ورته د افغانانو جواب د طالبانو د حکومت جواب او د نړیوالې ټولنې عکس العمل به ورته سوي
اول خدای چې پاکستان د څلو پنځه لسیزې په افغانستان کې په بیلابیلو شکلونو باندې مداخله کړې ده او کوشش کړې ده چې د افغانستان حکومت بې ثباته کې حکومتونه او حتی دوه حکومتونه سقوط وکړي نو په دې خاطر باندې دا به د پاکستان لپاره ډیره ګرانه تمام شي چې دی مستقیمن یو جنگ په شکل باندې اعلان وکړي اما هغه به د افغانانو نفرت نور د پاکستان نه اضافه کیږي او هر څوک چې څونه وسه کیږي هغه به د پاکستان په مقابل کې استعمال
ډیره زیاته مننه کور ودان میخیل صاحب د تیر جمهوری نظام د دفاع وزارت مرستیاله او سرپرست شاه محمود میخیل و چې د پاکستاني رسنیو د هغې راپورونو په اړه باندې چې دوی ویلي وو کچیرې د پاکستان حکومت دا ثابت کړي چې ګاونډی افغانستان یې په دې هیواد کې په بریدونو کې ښکیلتیا لري دوی به سخت ځواب ورکړي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو اوس به هم ورشو ابې دې سپوږمۍ ته او د همدې موضوع په تړاو نور جزئیات واورو
سلامونه دی پاکستان د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست تر هزار وروسته اوس یو شمیر پاکستانی رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی چې د پاکستان موقت حکومت د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړی دی چې که په راتلونکي کې هر ډول برید د دوی په هیواد کې ترسره شي او د دوی په ټکو که دغه بریدونه له ګاونډي هیواد سره تړلي وي نو دوی به سخت غبرګون ورته وخی لډالې ایکسپریس تریبیون په اسلام آباد کې موضوع څخه د خبرو سرچینو له قوله د نومبر په 13 لیکلی چې دا خبرداري د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې په بڼو کې له روسي برید او روسا طالبانو ته ورکول شوای دی چې دوی په ټکو د غبرید دی افغان له خاطر سره شوای دی خدا په داسې حال کې ده چې د غبرید مسولیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلای وو د طالبان حکومت زبیولا مجاهد د پاکستان حکومت د دې خبرداري په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې، خو وړاندې په زلونو ویلي وو چې دوی به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډي هیواد پر ضد او یا هم د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دي وروسته دا په پاکستان کې شپاړسم برید دی چې ترسره کیږي، او له ډلې یې پاکستان هیواد دغه بریدونه ګاونډي هیواد پورې تړلې بللې دي. درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سفیر احضار کړی وو، او د دې پیښې په اړه یې خپل اعتراضونه ورسره شریک کړي وو، او د پاکستان د موقت حکومت د رسنیو په حواله له سرپرست سفیر نه یې غوښتي وو چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او همداراز عملین یې ونیسي او ویې ځپي. د پاکستاني رسنیو په راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت ته په ناڅرګند ټکو ویلي دي چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي نو د یاد هیواد له لوري به سخت غبرګون وښودل شي. دا چې دا غبرګونونه به څه وي، جزئیات نه دي ورکړل شوي.
ابیدا سپوږمۍ و چې د پاکستاني رسنیو د هغه راپورونو په اړه باندې چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي چې چیرې دوی په پاکستان کې په بریدونو کې د دوی ښکېلتیا ثابته کړي، نو سخت ځواب ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د شخړو پر بیا پیل اندېښنه وښوده. ورزو تفصیل په دې راپور کې ور وګورو.
په غزه کې نن جمعه د لنډمهاله اوربند مهلت له پوره کېدو څو دقیقې وروسته بیا جګړه پیل شوه. اسرائیل پر حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي تور لګولې چې لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه کړې ده، خو حماس ډلې بیا پر اسرائیل د لنډمهاله اوربند له موافقې د سرغړونې تور پورې کړې او وایي دا اسرائیل دی چې د نورو یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو لپاره د هڅو مخه یې نیولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په غزې تړنګ کې د شخړو د بیا پایل په باب سخته اندېښنه شولې او هیلې څرګنده کړې چې هلته لنډمهاله اوربند بیا نافذ سي. شغل ګوترش نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي دی په دې باب سخت افسوس کوي چې په غزه کې بیا پوځي عملیات پیل شوي دي. هغه لیکلي بیا هم هیله مند دی چې په جګړه کې د وقفې راوستلو امکان بیرته برابر سي. قطر چې د مصر تر څنګ د اوربند مذاکرو لمنځګړو دی نن جمعه ویلي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د نوي کولو لپاره هڅې روانې دي. قطر هم په غزه کې د اسرائیل د بمباریو د بیا پیل په باب خپله اندېښنه ښولې ده. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ورځني اوربند پر مهال د حماس له بنده تر سلو زیات یرغمل شوي کسان خوشې شول چې زیاتې ظاهرا په فزیکي لحاظ روغ خو په رواني لحاظ شاک شوي وو. دوربند موافقه لمخې په بدل کې د اسرائیل لخوا 240 فلسطینی بندیان هم خوشې کړای شول چې ډیری تنکی ځوانان وو. دوی په دې تورن و چې له اسرائیلي ځواکونو سره د شخړو پر مهال یې پر اسرائیلي پوځیانو د ډبرو او ورشندونکو بمونو ګزارونه کړي دي. اسرائیل ویلي چې شاوخوا 125 نارینه لا هم یرغمل دي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې هوایی او مځکني عملیات وکړل. له کله چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشي سوي، په بدل کې هم د اسرائیل لخوا لږ تر لږه 30 فلسطینی بندیان خوشي سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې په غزه کې د ورستۍ جګړې له کابله په زرګونو فلسطینیان وژل شوي او د دې شهر د 2.3 میلیونه اوسیدونکو له ډلې څه باندې 3% برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبور شوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې په دغو جګړو کې تر 1300 ډېر فلسطینیان چې 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي وژل شوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
و مورد چې په غزه کې له څو ورځې وربند وروسته بیرته جګړه پیل شوې ده. اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې روستي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. لومړی به د راشد خان اړوند خبرونه وایو. هغه په خپل ټولنیزو پاڼو یو تازه ویډیو خپره کړې ده. په هغه کې د لیدل کېږي چې د عملیات له وخته ان تر د جیم ته ترتللو پورې خپل ټول حالات پکې خودلې دي. راشد خان تازه تمرینات پیل کړي دي او ویلي دي چې د ډاکټرانو تر څارنې لاندې دي او تر دې وروسته به تر هغې پورې چې په بشپړ ډول د رغېږي نو همدلته په لندن کې به خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي. راشد خان د ملا په برخه کې عملیات کړي دي او ډاکټرانو ورته د دوو میاشتو د آرام کولو ویلي دي. بل خو نن د هندستان او استرالیا ترمنځ د شلوریزو لوبلړۍ د څلورمې لوبې پیل هم شوی دی. دغه لوبه د هندستان په رایپور ښار کې ترسره کیږي. استرالیا د لوبې پچا ګټلې ده خو هند ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړې. هند په 15.3 اورونو کې 9 منډې کړي دي، کم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړې. د دې لوب لړۍ دوه لوبې په پیل کې هند وګټلې خو درېمه لوبه د میکسویل د سلیزي پر مټ استرالیا وګټله او دا څلورمه لوبه ده. که هند یې وګټي نو لوب لړۍ به وګټي او که استرالیا یې ګټي نو د لوب لړۍ ګټونکې لوبډله به په وروستۍ یا 15 لوبه کې چې د ډسمبر په 3 نیټه به ترسره شي معلومه به شي. بل لور ته د استرالیا د ښځو د بیګ بیش لیګ سیالۍ د پایلوبې پړاو ته رسیدلې دي. د دغه سیالیو پیلوبه به د ډسمبر میاشتې په 2 نیټه یعنې سبا د اډلیډ سترایکرز او بریسبن هیټ لوبډلو ترمنځ ترسره شي. کله چې دغه د خزینو د بیګ بیش لیګ پیلوبه پای ته رسیږي نو د همدې میاشتې په وروستیو کې به د استرالیا د نارینو د بیګ بیش لیګ هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې راشد خان په یاد لیک کې د نه لوبېدو ویلي ځکه هغه ټپي دی، خو تر څنګ یې بل افغان لیګ سپینر اظهار الحق نوید تازه یادو سیالیو ته اخیستل شوی. دغه راز مجیب الرحمن هم ګمان کیږي چې سکل په دې لیک کې خپل لوبډلې ته ولوبېږي. او د نیوزیلند او د بنگلاديش ترمنځ هم ټیسټ سیالي څلورمې ورځ پای ته رسیدلې ده او د دې سیالۍ په 15 ورځ به معلومه شي چې نیوزیلند کولی شي د 2 وکټو په تاوان 219 منډې چې پاتې دي پوره کړي یا نه.
ډېره زیاته مننه کورو دان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. اوس به هم بیرته افغانستان ته راستانه شو چې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د تود بازار په اړه باندې سرل دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر دودیزو رسنیو د معلوماتو د راټولولو او خپرولو لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د یوټیوبرانو بازار ګرم دی. د دې راپور په خپرولو سره زموږ د خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. نور زموږ پروګرامونه مه هیروئ.
زه ترو پر څه فلر دي نه ویاخستای اسناد به نه ورکړم.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني
نه ده، نن منګه معاف کړئ، سابانه پلیټ بم راوړم. سش
پر رسنیو د څار ډلې وایي یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي. او وسمهال ګڼ د ټیټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي یو یا دوه یوټیوبران لري.
وکړان صحبت وکړان امرشن سوالات داشته باشن چې نو از لحاظ روانی کم مشکل دارن.
ځینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی یو وشل شو یا شوندیو چارواکو کورونه، پوخانی دفترونه، پوخانی حساسې ادارې او ځایونه کاسي کړي او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاری اخلاقی تورونه برملا کړي.
Long time spray for man only use خو خو
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دې کارونو سره بلد نه دی او بیرته له دغو یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وژنې پښتنه ګرویګنه نشته.
زما له نظره چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې هغوی حتی حقایق نشي بیانولی. د وی پی کې پاړه از غرد خبره نشي کول او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د دیو چا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي دا د رسنیزو اصول خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی.
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونې چمتو کیږي او خپرېږي. زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه هیڅ ډول کړنلاره د یوټیوب چینلونو لپاره جوړه شوې نه ده. تر څو چې یو منظمه کړنلاره جوړه نه شي دغه لړۍ به دوام لري.
حبیبي کم ټو افغانستان.
بل خوځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکو رسنیز تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي.
د افغانستان بیلا بیل سیمه زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامري څخه لري پاتې دی او مونږ پکې بیلا بیلو ولایتونو ته